السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه مایکروفون ستاسو خبرونې ته ځانګړې شوې. د خبرونې کې د افغان جنو پر حقونو خبرې کیږي. دا چې تاسو خپل لورانو لپاره څه ډول حقونه غواړي خبرونې ته زنګ راووهئ. کوربه زموږ همکار نوریاس نوری دی، وروسته سټوډیو ته راځي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت څو خبرونو ته. متحدو ایالاتونو له ښځو سره د چار چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د اکتوبر په 11مه د ماشوم نجونو د نړیوالو ورځې په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کیږي. ښاغلی بلینکن وویل چې باندې یو کال راهیسې افغانستان د نړۍ یوازینی بد مثال دی چې د شپږم ټولګي د پورته ټولګیو زده کوونکي نجونې پکې په سیستماتیک ډول ښوونځیو ته له تللو محرومې شوې دي. طالبانو تر اوسه پر دوی د امریکا لخوا د سفري بندیزونو په اړه څه نه دي ویلي. افغانستان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د آسیا پاسفیک سیمې د څلورو څوکیو لپاره په سیالۍ کې ماتې وخوړه. پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د بشري حقونو د شورا د څوارلسو انتخابي غړو د غوراوي لپاره د رایو ورکولو پر مهال افغانستان، جنوبي کوریا، بنګلاديش او مالدیو د آسیا پاسفیک حوزې د څلورو څوکیو لپاره سیالي وکړه. په پایله کې بنګلاديش د 116 رایو، مالدیو د 145 رایو، ویتنام د 145 رایو او قرغیزستان د 116 رایو په ګټلو سره ګټونکي اعلان شول. خو جنوبي کوریا د 120 او افغانستان د 12 رایو په اخیستو سره ماتې وخوړه. د ایران د بشري حقوقو د موسسې په وینا د ورستیو اعتراضونو پر مهال په دغه هیواد کې تر 200 ډیر کسان وژل شوی چې دروښته ماشومان دي. په اوسلو کې میشته د بشري حقوقو د غیډلې خبرداري ورکړي چې د اعتراضونو له سختو ځپلو سره به خای د تلفاتو د شمیرې په زیات شي. په ایران کې د مهسا امینی په نوم دی دروښت کلنې جلی تر وژلو ورسته د تیرو څ باندې دریو اونیو راهیسې مظاهره روان دي. له دا سره سم مهسا امینی د حجاب د نمر اتیدو په خاطر د ایران پولیسو وژلې ده. خو پولیسو بیا ویلي چې د زړه د حمله له کبله مړ شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د نړۍ پر لویو وو صنعتي هیوادونو غږ کړی چې روسیا منځوي کړي. ښاغلی زلنسکی د سه شمې پر ورځ د اکتوبر په 11مه د اوکراین پر خارونو د روسیې د خونړیو توغندیو له حمله وروسته دغه څرګندونه د جی وو سرمشري زیته کړې دي. او د روسیې امنیتي فدرالي ادارې نن د کریمیا لور ته په غځېدلې پله د چاودنې په تور د 15 کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. روسیه وایي چې درې تنه د اوکراین او یو د ارمنستان وګړی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
د مایکروفون ستاسو خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې ماشومان جنو پر وضعیت خبرې کوو. پرون د اکتوبر 11مه د ماشومان جنو له نړیوالې ورځې سره برابر و. د دې ورځې په مناسبت نړیوال یو ځل بیا په افغانستان کې د جنو او ښځو د حقونو مسلې ته پام وړو او د طالبانو له حکومت څخه یې وغوښتل چې ښځو او جنو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وویل په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخه کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتیرش ویلي له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپله افغان نجونو ته رسیږي او هم افغانستان ته چې د نجونو انرژي او ونډې ته سخته اړتیا لري. د افغان نجونو او ښځو حقونو ته د درناوي لپاره پر طالبانو د نړیوالو د مخ په زیاتېدونکو فشارونو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو له ښځو سره د چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د اکتوبر په 11مه د ماشومان جنود نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچول چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد لارې د ښځو حقونو تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې باندې یو کال راهیسې افغانستان د نړۍ یوازینی بد مثال دی چې له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکي نجونې پکې په سیستماتیک ډول ښوونځي ته له تلو محرومې شوي. په داسې حال کې چې ښوونځي ته د دوی د ستنېدو هیڅ نښې نښانې نه ښکاري.
تاسو ته د خپل ماشومون جنو یو خیر راز راتلونکي تمره مهمه ده. د زده کړې په ګډون د هغوی د اړتیا او د پوره کولو لپاره څه کولی شي او څه مو کړي دي؟ په دې اړه کولی شي چې خپل نظرونه د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې راسره شریک کړي، او هم په همدې خپرونه کې چې تر دریو بجو پورې دوام کوي په ژوندۍ بڼه راسره ګډون کولی شي، او په دې اړه خپل نظر له نورو سره شریک کولی شي، او همدا چې تر اوسه مو دې موضوع ته څومره پام اړولی دی. په خبرونه کې یو شمیر میلمنو ته هم بلنه ورکړې ده. د غراز خو مخکې لدی چې میلمنو ته ورشو او د ټلیفونو شمیرې لانو، په دې ټلیفونو شمیرو سره کولای شي چې اړیکه ټینګ کړي. 00420221120501، بل شمیره 00420221120601. بیا تکراروم، دا مو د واتس اپ شمیره ده. که انټرنیټ لری نو په وړیا توګه کولی شئ چې را سره تماس ونیسئ، در سره ثبت کړئ 00420221120601. رادیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ آدرس ده. پرون د اکتوبر 11 د ماشومون جنو له نړیوالې ورځ سره برابره وه. دا ورځ له 2012 میلادي کال راهیسې په نړۍ کې لمانځل کیږي. افغانستان هم په تیرو کلونو کې دا ورځ لمانځله. دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې له نجونو ملاتړ زیات شي، او هم د جنسیتي ناانډولۍ په اړه چې نجونې د خپل جنسیت په خاطر په نړیواله کچه ورسره مخامخ دي، عامه پوهاوی زیات شي. نن په خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د ماشومان جنو وضعیت په کوم حال کې دی. د خبرونه ته مو د ښځو د چارو فعال انارګل زیرک ته بلنه ورکړې ده. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې اغل زیرک را سره وصل ده. اغل زیرک، خبرونه ته ښه راغلاست.
خیر شي، مننه.
مخله دې چې مننه ډیر چې زموږ بلنه مو منله. مخله دې چې اوریدونکو ته وار ورکړو، کراته وای چې اوس ماشوم نجونې په افغانستان کې په کوم وضعیت کې دي؟
یعنی
د تعلیم په سطح باندې، یا نور د دوی هغه روزنه خې روزنه ته توجه کیږي، د تغذیه په برخه کې، یا هغه ځینې نور دودونه او رسم رواجونه چې دي، آیا چې دوی تر فشار لاندې راولي، او د دوی ډېر هغه اساسي حقونه در پښو لاندې کیږي؟ کله لنډ رڼا پرې واچوي مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، په اول قدم کې خپل سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته، او د دې نه وروسته څوک چې دغه غږ اوري یو ته خپل سلامونه وړاندې کوو. د وړو جنکو په اړه کې اول خو د تعلیم په اړه موږ باید تاسو سره دا موضوع شریک کړو چې یعنی د اول سلامونه تر شپږم پورې دا جنکۍ چې مثلا مکتبو ته تلله، اوس دغه وضعي دلته پخ شوی چې باید دغه جنکۍ نور مکتب ته دنه ځي. یعنی دا که موږ ووایو چې دا مثلا یا مثلا کلتور دا عنعنات رواج د صحیح ده، دا مخکې وختو کې وو، او په اوسنۍ وخت کې په اوسنۍ شرایط کې یعنی خلک ډېر پوه شوی دي چې تعلیم سخت نه لري. مثلا یو لرې پرتې ولسوالۍ ده، هغه یو نارینه نه غواړي چې خپل ښځه مثلا نارینه ډاکټر ته ویشي.
ګومانم چې له اغلې زیرک سره مو اړیکه پرې شوله. بېرته به بیا هم هڅه وکړو چې اور سره تماس ونیسو، خو اورېدونکي ټلیفون نه کوي. بلې، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مایکروفون ساسو خبرونه ده، او څوک له کوم ځای مو تماس نیولای؟ مهرباني.
السلام علیکم. سمیع الله مرمدان
ورده باندې تماس نیولای. خبرونه ته ښه راغلاست. نن د ماشومان جنو پر وضعیت باندې خبرې کوو. کله تاسو پوښتم چې تاسو په کور کې ماشومان جنې لري، او څومره مو د هغوی روزنې ته د زده کړې په ګډون سالمې روزنې ته توجه کړې ده؟ بله بله، لکه چې له دې اوریدونکو سره هم اړیکه زموږ پرې شوله. یا اوریدونکو په لاین کې دی کنه؟ بله، مهرباني زما غږ اورئ. بله، د مایکروفون ساسو خبرونه ده. نن په افغانستان کې د ماشومان جنو پر وضعیت خبرې کوو. له بیلابیلو اړخونو دا موضوع څېړو. ولې په افغانستان کې تر ډیره د هلک په نسبت لنجونو سره هغه چیز چلند نکیږي چې باید وشي. د زده کړې په ګډون د دغه راز د ښې روزنې او نورو مسایلو په برخه کې په ټولنه کې ځینې خنډونه شته چې په دې به له خپلو اوریدونکو سره پرې خبرې وکړو، دغه راز له خپلو میلمنو سره به هم پر همدې موضوع خبرې وکړو. د خبرونه په ژوندۍ بڼه باندې ده، ځینې کله کله د اړیکو په برخه کې موږ له ستونزو سره مخامخ کیږو. خو بیا هم یو اوریدونکی را سره وصل دی، څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی؟ دا اوریدونکی هم اړیکه ورسره پرې شوله. بلې، څوک چا تماس نیولی دی؟ بلې، ستاسو غږ اورم. عبدل نافع له کندهار تاسو تماس نیولی؟ بلې. بلې، ازادي راډیو ده. بلې، قدر من اوریدونکو، تر څو چې د تاسو اړیکه را سره ټینګیږي، بیا هم انارګل زیرک را سره وصل ده. ډیره بخښنه غواړم اغل زیرک چې مخکې مو اړیکه پرې شوله. تاسو خبرې کولې، مهرباني ده ما ورکې. مهرباني، ستاسو نه سره
تاسو دی ولو جنکو یو د ایمانم د پښتنه وکړه چې د تری حق او وخت مثلا نه ورکول کیږي، د تعلیم پاک لا یا مثلا د دود او د سوره ننات پاک لا صحیح ده. که موږ ووایو مثلا مخکې خلک نه پوه یو پیژنه، یعنی د تعلیم سطحې ټیټوالی له وجې نه دوی غوښته چې د زوی او لور په منځ کې تعویز وکړي، یعنی فرق وکړي. د لور باید زوی ته ښه وګوري، ولې په دې چې زوی د دې سره ومستیریږي، مثلا دې ته ګټه کوي او د دې نه ساتنه کوي. په لور باندې دوی سرمایه ګذاري نه کوله، یعنی تعلیم ته اجازه نه ورکول شوه. د پردی
له اغل زیرک سره مو بیا هم اړیکه پرې شوله. یو تخنیکی ستونزه ده، د اوریدونکو تماسونه موږ نشو اخیستلی یا که اخلو یې هم تلیفون نه پرې کیږي. خو را به شو دې ته چې په افغانستان کې چې له څه باندې یو کال راهیسې طالبان بیا وخت رسېدلی دي، له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. د موضوع ډیری هغه نجونې چې اوس لشپګم ټولګي کته خونځو ته زی هم ناهیلې کړي، ځکه چې دوی نه پوهیږي چې آیا لشپګم ټولګي پورته به زده کړو ته دوام ورکړي کنه. ځینې نور بیا چې دولسم ټولګي بشپړ کړي نه دی او خپل زده کړې نیمه پاتې دي، هڅه کړې ده چې په هغه زده کړې چې ترلاسه کړې ده د خپل زده کړو پر مټ نورو نجونو ته زده کړې ورکړي او په خپل نوښت دا کار کړی. یو هم په جلال آباد کې د سلګۍ سهار په نوم یوه نجلۍ ده چې تر دولسم ټولګي پورې یې زده کړې کړي او د ښوونځیو د بندېدو له امله یې دولسم نه دی بشپړ کړی. په خپل کور کې نورو نجونو ته وړیا کورس پرانیستی دی. د ازادي راډیو ته د دې کورس په اړه وویل
ولډیر مخکې ما سره دا څو کې چې باید یو کورس خلاصم، خو وګرځېدم ډېر چې ته مې د سې یو کورس پیدا نه کړې چې نجونو لپاره مکمل لاس کې پوره ووسي او چې وکولی شي ټولګینې ورته لاړ شي. نو بیا مې پلار سره مشوره وکړه. ډیپریشن ډېر زیات و په ما باندې. ما ځان سره دا سوچ کوو چې زه په دومره ډیپریشن کې یم، نو دا نور نجونې به څومره په ډیپریشن کې. دې لپاره چې د دوی دا ډیپریشن لرې شي نو زه باید یو کورس خلاص کړم، ځکه دا یوه هیله ورکوي هغوی ته. خو په محل کې ډېرې زیاتې نجونې، تقریبا شل نجونې برابرې شوې په ما یوه ورځ کې چې راغلې کورس ته. ما وایي چې فریز دا دوی ته درس ورکړم. کومې نجونې چې اوس محل برابرې شوې دي ویل چې موږ خپله چې دی انګلیسي کې لږ څه کمزوري انګلیسي درس باید موږ ته راکړي، نو هغوی ته ما انګلیسي شروع کړې ده. نو مې چې تر اوسه هر څه پوره وي، مثلا نو داسې ډېر مضمونونه دي چې که چېرته انجونې خپله ووایي چې دغه دغه مضمون کې موږ خپله مشکل لرو یا غواړو چې دغه مضمونونه موږ تدریس کړي، نه دې کولای شم سبونه دې بېرته خلاص کړی شي. ځکه دا یوازې زموږ پر زده کړو باندې تاثیر نه کوي، بلکې زموږ پر رواني حالت باندې ډېر زیات تاثیر لري. انجونې ما ډېرې کتلې چې ډېرې خفه دي، که ورسره کښېنې او مرکه ورسره وکړې شاید د دې هغه ونه ولري قوت چې هغوی تاسو سره خبرې وکړي. هر وخت چې د مکتب پوښتنه کوي نو ژاړي، نو ځکه زه غواړم چې زما غوښتنه همدا ده، د هر افغان نجلۍ غوښتنه همدا ده چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي.
په جلال آباد کې سلګي سهار و چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړې او د خوندزو د بندېدو لامل 12 نه دی بشپړ کړی، خو په خپل کور کې نور نجونو ته وړیا کورس پرانستی دی. تخنیکی همکار اشاره کوي چې له آغلی زیرک سره مو بیرته اړیکه ټینګه شوې ده. آغلی زیرک، تاسو یاست را سره؟ بله. خو په هر صورت اوس به اوریدونکو ته مخه کړو تر څو پورې چې له آغلی زیرک سره زموږ اړیکه بیرته ټینګیږي. څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی دی؟ مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني.
السلام علیکم، زه عبد النافع افغان د کندهار ته میوان ولوسه. دا چې د نجونو د نړیواله ورځ په تنسیر ورځ دا چې زموږ په سیمه کې د نران لپاره هیڅ زمینه نه ده نسته د زده کړې لپاره، نو زموږ په کوم په سیمه کې راځي مطلق دغه نجونو یا ښځینه خو مطلق زده کړې کړې نه دي. یعنې که دا سیمې ته تی راشي او دا سیمه وګوري، مطلق هغه ځوانان چې دلته ګرځېږي د 15 کلنې څخه شروع یا تر 10 کلنې پر مطلق اندازانو د غلطه کړنې کړه. هغه یو یو کس چې هغه خپل د دازمو د سیمې ته تللی دی یا په خارج کې زده کړې په پاکستان کې د نسبه کانی وې د زیات زیات سیمې ته تللی، نور ولایتو ته تللی، الته اسري زده کړې کړې د مطلق اند د زده کړو زمينه مو څنګه نه مساعده سوي. نو موږ د انجن لپاره هم به کې اسمه دې کړې هم د هم د انجن لپاره د زده کړې زمينه ګرځې زموږ په سیمه کې برابر ده چې دلته زده کړې وکړي. زده کړې مطلق مطلق انستانه په دې
یوازې د زده کړې پر موضوع مونږ خبرې نه کوو، په نورو برخو کې آیا تاسو خپل ماشومان جنو ته پام کړی؟ هغه مسولیت چې باید مایندې او پلرونه د دواړو اولادونو، یا که هغه هلک دی که نجلۍ دی، آیا خپل مسؤلیت پر ځای کړی دی؟ مثلا د ښې تغذیه په اړه باندې، د ښو جامو، د ښې راتلونکي په اړه.
بالکل، هغه دلته دا زموږ کومه سیمه چې دی، یعنې دا هر سړی خپل هغه کوم اولادونه چې دي هغه که نر یعنې که ښځینه وي هغه ته یو رقم حقوق ورکوي، ځکه په جامو کې هغه که څه ورته راوړي هغه دغه د ټول حقوق یو رقم ورکوي. خوما خبر دلته دا شی ده چې هغه کسان چې اقتصادي کمزورتیا لري هغه نو کېدلی شي چې مرسته دې د خپلو اولادونو سره ډېره نه وي کړې، او کوم کسان چې دغه سم وي اقتصادي اساس سره برابر نه هغه هیڅ فرق هم نه ورکوي. خپل دغه د زوی د لور هیڅ فرق نه کوي که هغه ته کومه جامه راوي زوی ته لور ته هم راوړي، هغه چې په هره برخه کې هیڅ فرق نه ورکوي. ان شاء الله دغه زموږ په سیمه کې ورته پاملرنه ډېره سوې ده.
کور ودان عبدالنافع افغان چې له کندهار مو سره تماس نیولی و، بلې د آغلی زیرک سره مو بیرته اړیکه ټینګه شوې ده، په دې هیله چې دا ځل زموږ اړیکه پرې نه شي. آغلی زیرک،
نه متطلعین
کې تاسو سره که تاسو خبرې کولی، خو دغه یو موضوع چې مخکې ما په جلال آباد کې د سلګي سهار په نوم د یوې نجلۍ غږ خپور کړ چې ازادي راډیو سره مرکه کړې ده، 12 ټولګی یې نه ده بشپړ کړی، خو ناهیله شوې نه ده او هغه زده کړې چې کړې دي کول هغه له خپلو نورو نجونو سره شریکې کړې دي او کورس ورته پرانیستی دی. خو په زمن کې دا وایي چې ډېر نجونې د خفګان احساس کوي، ډپریشن کې دي، او ځکه چې خپل راتلونکي مبهمه بولي.
تاسو په اجازه تاسو مخکې معنا پوښتنه وکړه، صحیح دی تاسو پوښتنې زما په ذهن کې ده. تاسو د جنکوی د سرنوشت په هکله د یبو د ساتنې او ځنې په هکله او د تعلیم په هکله تاسو د معنا پوښتنه وکړه. ګوره، په افغانستان کې زیاتر هغه حق او حقوق نه ورکول کېږي، حقوق زیاتره خو ښځو ته، یعنې جنکوی ته. صحیح ده، موږ پر دا نه وایو لکه مخکې سه وروري تاسو سره په لاین کې وویل چې موږ د جنکو حق او حقوق ورکړی. موږ په 100% کې 50% باید هیڅ په نظر کې ونه نیسو، یعنې په 100% سمه حق او حقوق نه ده ورکړل شوی. ولې په دې چې دلته دوه دستور انانات حاکم دي، خو هغه د پخوانی په شکل باندې که موږ اوس د اوسنۍ حالات سره مقایسه کړو، د اوس یو څه نسبتا د جنکوی د تعلیم په هکله، د جنکوی د حقوقو لپاره یو څه خلک داسې مثبت فکر کول کنه، یو څه تجربات خلکو په ذهنو کې راغلي. خو متاسفانه هغه څه له سره ولنې وي، هغه ټولې بېرته ختمې شوې. یعنې په دې باندې موږ او تاسو ښه پوهېږو چې دا چا وکړه. دا ظلم څوک د افغانستان سره کوي؟ دا هغه موږ هغه همسایه هېوادونه چې دي هغه نه غواړي چې افغانستان مثلا که افغانستان ښځه او نر پرمختګ وکړي که نه، یعنې افغانستان به دنیا هغه نه خلاص نشي. خو دوی مقصد غواړي چې یو ضربه نه یو ضربه افغانستان خلکو ته ورسوي، ښځو ته یې ورسوي، نارینهو ته یې ورسوي، ځوانانو ته یې ورسوي، یعنې ټولو ته یو ضربه ورسوي چې د دوی تعلیم مخنیوی وکړي، د دوی د روزنې او پالنې مخنیوی وکړي. صحیح ده د جنکو یې فقله کمسنې جرکۍ چې دي او زیاتره دغه د اقتصادي وضعیت له کبله زیاتره جنکۍ په افغانستان کې قرباني ده. مثلا یو فامیل ده، فامیل ته د خوراکي نه خوراک نه لري، نفقه نه ورته برابروي، چې دوی ښار ته وځي خپل ماشومه جلکۍ خرڅوي، څوک قرباني شو؟ جلکۍ قرباني شوه. مثلا د تحصیل اوس د جراکیانې قرباني شوي، زیاتر خلک متاثر دي، زیاتر خلک په ډیپریشن مرض اخته دي، یعنې زیاتر جنکیانې حتی خودکشي وکړه. دا چې یو حالت افغانستان د جنکو سره کېږي، په لاره اچول شوی ده چې دوی 50 کاله نور هم شاته ولوېده. د افغانستان دغه د جنکو تعلیم، د جنکو سرنوشت، د جنکو هغه کوم مساوي حقوق څه ورکول کېده، هغه ټول بېرته شاته ولوېده.
ما مخکې پوښتنه وکړله، اوس دغه وضعیت چې په دغه شکل باندې په تېره بیا د زده کړې په برخه کې چې نجونې له زده کړو محرومې شوې دي، ډېر په کور ناستې دي او دا هم نه پوهېږي چې آیا کله به د دوی پر مخ باندې ښوونځي بېرته پرانیزي. ډېر په ټولنه کې نور له دوی سره ستونزې راولاړې کړې دي، مثلا په خپله شخصي ژوند کې ممکن دوی ډېر خفه وي، ډېر ډپریشن کې وي، لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه او هغه پوښتنه مو هم مطرح کړله. فکر نه کوي چې که چېرې وضعیت همداسې دوام وکړي دا به نور هم نجونې، ماشوم نجونې نور هم اغیزمنې کړي له رواني پلوه؟
یعنی دا د دوی په ځوان کې ډېره غټه صدمه ده که دا دغسې دوام وکړي. خو یې موږ د جامعې جهاني نه، د جامعې جهاني نه، د رور بهرني هېوادونه یې موږ دا خواهش ده چې د دغسې لانجمن پلان څه لارې ته چول شوی، د دې نه باید مخنیوی وشي. که چېرې د دې مخه ونه نیول شي، یعنی زیاتر جنکۍ دي چې په ډیپریشن مرض باندې اخته دي، زیاتر یې خودکشي وکړه، بیا دا خصوصا د افغانستان په بعضې ولایتو کې چې دي که نه، دا ډېر خلکو ته شرم خبره ده. مثلا یو جلکۍ جګېږي خودکشي کوي، صحیح ده، هغه مثلا د دې له وجه نه خودکشي کوي. مثلا تر لسم دولسمه لسمه پورې تعلیم کړی، ولسم ته رسېدلی، دا فتن دې ته ضربه ورسېده، د دې د تعلیم نه مخنیوی وشو، خو دې په اصابو باندې بوج راځي، دا خودکشي کوي. د دې خبر نه د دې خودکشي له وجه نه خلک غلط برداشت کوي، یعنې دلته دې ته غټه ستونزه په ولایت په سطحه جوړېږي، د قام په سطحه جوړېږي. خو دا څوک لاسوینه کوي؟ مثلا دا هر څوک کېږي سوا تور په سپین ده، دا باید د دغه کارو د دغه مشکلاتو مخنیوی باید وشي. مثلا په یوه ټولنه کې هغه په قرآن کې دا نه دی ویلی سوی سناری نه دی تعلیم کې ښځه دې نه کوي، تعلیم په ښځه او نر باندې فرض ده، نو دا ولې مخنیوی کېږي؟ دا باید پښتنه وشي، دا باید د افغانستان د جنکو د ښځو د ځوانانو د حق نه باید دفاع وشي. لکه څه سره کوم واده ورسره سوی و چې موږ تر اخره پورې د افغانستان د ښځو د حقوق نه دفاع کوو، دغه څه باید په کلک ملاتړ تر وشي او دفاع تر وشي.
مننه اغلی زیرک، راسره اوسئ. اورېدونکي ډېر ټلیفون نه کوي، اورېدونکي به راواخلو که چېرې مو غوښتل، بیا وروسته به تاسو هم نظر پرې ورکړئ. بلې، قدرمنو اورېدونکو، د مایکروفون ساسو خپرونه ده، څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی؟ بله، ازادي رادیو د مایکروفون ساسو خبرونه نن په افغانستان کې د ماشوم نجونو پر وضعیت خبرې کوو. بله، دا څه کاری چې اوریدونکو سره په اړیکو کې ستونزه لرو. خو لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدی هم را سره وصل دی. مهدی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
علیکم سلام الیاس نوری صاحب، ستړی مشی علام او صحت او سلامت لره.
کور ودان چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ، تاسو په خپل لوی کورنۍ کې نجونو زده کړې او د نجونو د خیر راتلونکي لپاره د هغوی په هغو اړتیاو چې دوی ورته اړتیا لري سمبالولو لپاره ډېرې هڅې کړې دي. که راته ووایي چې دا د څه لپاره؟
ډېره مننه. څرنګه چې دغه حقیقت د لمر په څېر څرګند دی چې د علمه انسان نیم انسان حتی د انسانیت یو 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 لسما فیصدی هم نشي پوره کولای. زه من حیث د یوې داسې کورنۍ د مشر په صفت چې زما په کورنۍ کې تقریبا تر سلو پورې، یعنی زما د ورونو، زما د وریرونو، دغه ټول فامیل په شمول تر سلو پورې جنکۍ او تر 200 پورې هلکان موجود دي. خوشبختانه
له خغلی مهیدی سره مو هم اړیکه پرې شو له داستون زشته د ډیر بخنه غواړو خبرونه په ژوندۍ باندې باندې او په تخنیک باندې اعتبار نشي کېدلې ټلیفون نه پرې کیږي په افغانستان کې د ټلیفون او د انټرنیټ چندان خوند هم نشته د کیفیت سم نه دی ګمانم چې د مونږ له اړخه به دومره ستونزه نه وي خو هلته اکثرا سیګنالونه قوي نه دي او ډیر زر پرې کیږي بل اوریدونکو دې څوک او کوم زمو تماس نه ولای
سلام احمد ابن ندی صاحب سلام نو نیکی در دوران جکو
کور ودان سردار محمد خان چې ټلیفون مو وک په دې هله چې تاسو ټلیفون پرې نشي نن پر د موضوع باندې چې خبرې کوو اتمن تاسو به دا تر اوسه بحث تعقیب کړی وي
او بالکل دین صاحب علم او خوښتیا پر د خزر نر باندې په دوا خو په دغه مور او پلا باندې د دې شي پر واجب ده کچې ته د څو شرایط په دنیا کې موجود دي لکه د نن زمان چې موجود دي باید چې موږ پلا د څه کوشش وکړي چې هغه درس تعلیم ته په کورنۍ کې پر کورسونه دي مکتبونه دي د ملکیانو کې کوي والی سیمو کې په دې خو تاسو څنګه سم خو دې پیغو وایي وایي دا خو د موږ د پلا وظیفه ده چې وی چې دا و حالات کې نه ما پندش پد مشانې دي پندش پد می مشان دي دا قسم به لیک دین صاحب چې دا صاحب یو طبي غي نه دلودل دا چپلا کې نه دلودل هم موږ ورته وګنګل یو په زړه زړه لاله هم موږ دا خپل پز دا کوو دا خپل کورنۍ په دې باندې درس او تعلیم وایي راغو سیاست کې نو سیاست کې نو حکومت کار ده که چېرته حکومت رښتیا په عدالت باندې وچلېږي په حق باندې وچلېږي نو موږ په نړیوالې ټولنې ته څه ضرور ده چې موږ په ښځو کې کار لري امریکا څه ضرور ده چې موږ په ښځو کې کار لري یا نورو مملکتو څه ضرور ده چې موږ په ښځو کې یا په موږ کورنۍ چارو کې دوی کار لري خو موږ مشران خپل جزا قضاوت خپل ځان سره وکړي چې دغه خو په شریعت کې دوی حق او حقوق نه ورته ورځي کې وسلام په اعتراع
اغه دا وای چې خپل کور کې خپل ستونزې خپل موږ حل کو نو د خلکو د خلوب مهم چوپې کړی وي خو په داخل کې به ستونزې وي چې یو څوک غږ او چتوي په کور ودان چې را سره تماس مو نیو یو بل اوریدونکو هم د مایکروفون تاسو خبرونه ده مهرباني څوک وکړو زموږ تماس نیو ولیک رادیو ماوري بلې وعلیکم السلام رادیو ملطفه رادیو مو خاموش کی ساسو غاګاوره مهرباني څوک
الو
ساسو غاګاوره م ساسو غا خبريږي مهرباني
الو
لکه چې له اوریدونکو سره مو اړیکه سمونه بل اوریدونکو راخلو بل مهرباني څوک او کوم زمو تماس نیولای
نورې سه محترمه تاسو سلام او ټول اوریدونکو ته سلام او همدرد سره پاري کتم لغمان
بل هم در سب مهربانی تاسو خپل مکلفیت یا مسئولیت د خپل اولادونو په مقابل کې پتیری دنجونو کلری البته زنه پویم مسئولیت مو پر ځای کړی
یار الودین صاحب قدرتي ما سما په خپل کور کې کانا لورګان تعلیم یافته کړی او خپل هم دونه تعلیم نه لارم کانا خو هغه عثمان اپ تکړه دی هغه تقریبا انګلیش باندې پېږي صاحب دا وزیرت موبایل زپی نه پېږم مطلب دې پېږي قران کریم خط لیکنه دا هر څومره خو درې دی خو او د سلوان سوچونه موږ هم نه لرو کانا او اسو کې سلری هغه ته به موخه ورکول شي او په لاره خبر زده کوم کانا سدومنه لیوالتیا سے دا جنکیان خپل او پلرونه او والدین لري لاندې تعلیم سره اسری تعلیم سره او دینی سره زه خوایم چې په اوس وخت کې هیڅ هیڅ سره بل نه لري په دې زدل تا یو غریبانه دکان لره ما د سپسلګونو جنکیان مکتب ته او مدرسو ته ځي دا غتیر اورز نوري سه محترم دی او استاد اورز ولکه څنګه نه نو یعنی د سې جلی نو واسه هغه به سره کو نه ناخستل او په کونانه غانی ورنګ رنگ دا شي نو ما ته پښتنه او کدا چیر توري وې دا موږ په استاد شیندو نن د استاد ورز دا هغه جنکیان چې هغه ډیره غریبي کورنۍ نه دی یو لس 15 روپۍ به ورسره دی هغه به خپل نه خوړل کنه او هغه زره کو نه به اخیستل او دغه سامان ته به ګلان لاس کول نو دا یو مینا او تعلیم سره کنه سې دی لري او به له شکه چې
بله مننه
ګټه مورته لري کنه او ټول مدیره نظام ته ګټه ده کدا کارو کې نظام ته ډیره ګټه
مننه کور ودان هم در سب چې لغمانه مور سره تماس نیولې او بلې قدر من اوردون کړم مایکروفون تاسو خبرونه ده نن په افغانستان کې ماشومان جنوب پر وضعیت خبرې کوي له مختلفو اړخونو د موضوع څېړو د غرض مو خبرونه کې څو ملمنو ته هم بلنه ورکړې ده اوریدونکو نشته ده بیرته بلاړ شو لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی بیرته اړیکه ټینګه شوې ده مهیدی صاحب بخنه غواړو چې مخکې مو اړیکه پرې شو تاسو خبرې کولې دوام ورکړئ مهرباني
ډیره مننه الیاس نوری صاحب ما ارزو کوم چې الله پاک قرآن شریف کې هم فرمایلی دی چې آیا برابر دی هغه څوک چې پوهیږي د هغو سره چې نه پوهیږي نه نو زما هدف په لنډو ټکو کې واضح کول دا و چې ما عرض وکړو چې زه په خپل فامیل کې په درجنونو نجونې او په درجنونو نامه خدا الوکان لرم د الوکانو لپاره ټول شرایط مساعد او د نجونو لپاره هم تر هغه پرونو پورې یعنی دا یو کال پورې مخکې ټول شرایط مساعد کړي وو په انتونونو کې دي څوک فارغیږي او هغه چې د هم صنف نه د شپږم صنف نه پورته کې دي بدبختانه وایو چې هغه له ډېرو ستونزو او رواني مشکلاتو سره همدا اوس هم مخامخ دي ولې ما هڅه کړې ده چې دغه سی روحیه ورته ورکم چې هر څه په صبر او تحمل کیږي ان شاء الله دا شرایط به دوامدار نیوي شرایط به بدلیږي او دوی ته به دغه سی روحیه هر څوک ورکی چې کنن ورځه مشکل دی سبا حل کیدون کوي او ځینې اولادونه هم دغه هم شته چې پوش پګم سینفونه کې دي سکاله او وم تروان دي هغه هم دغه سی ډیپریشن او خپګانونو سره مخامخ دي شکل ته به مخته کوو نو هدف دا دی چې هر پلار او هر مشر د فامیل د دې مسؤلیت لري چې د خپل اولادونو لپاره په انډول کاغذوري او کلور ته د ذکر شرایط مساعد شي تر څو چې سبا هغه یو سالم انسان وروزل شي او د خپل کورنۍ لپاره یو ښه الګو جوړ شي هو دا ستونزې نه ورځ په ټول افغانستان کې موجود دي بدبختانه خو زمونږه هیله مندي له موجوده حکومت د طالبانو د اسلامي امارات د دې داخلو نور او نړیوالو مؤسسات او یوادونو څخه چې لدوی سره په اړیکو کې دي په دغه مسایلو باندې په فشاري وشي او دتا وادار شي تر اوج په هر شکل وي د دوی لپاره د شرایط مساعد شي چې دوی خدای نه خسته د ټولنې نیمایي مو له هغه نعمتونو څخه چې الله پاک دوی لپاره باید انسانان برابر کی او الله پاک په دوی باندې رحمت نه نه هغه ورته مساعد شي نو دغه ستونزه موجوده ده او زمونږه هلې ځلې به نو څه به همدا وي چې هم په نړیوالو ټولنو او هم په اجتماعي سازمانونو او په دولت باندې د دې غږ وکړو چې د ویلې لپاره د هر راز شرایط مساعد کی
مننه مهدي صاحب سره اوسئ بلې قدرمن اوریدونکو په ټولنه کې په پتیری بیا په لرو پرتو سیمو کې ډیر هغه خدماتونه په پتیری بیا د روغتیا په برخه کې چې ټولنه ورته اړتیا لري خپل کولای شي چې خزي سرته ورسوي خو په دې برخه کې بیا روزنه ته اړتیا لري په پتیری بیا د قابلګانو په برخه کې چې په دې ورسته کې بیا هم ډېره هڅه تیز شوې دي چې قابلګان وروزل شي او په لرو پرتو سیمو کې چې هلته کلینیک یا روغتون نشته ده په کورونو کې هم دغه قابلګان خزو ته هغه روغتیایي خدمات ورسوي په د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق په ابتکار په کندهار کې په دې ورسو کې یو دیرش نوې قابلګانې له یو اته میاشتنی کورس څخه فارغ شولې او دا به د همدې صندوق په ملاتړ په ټولنه کې کورونایو په روغتیایي خونو کې خدمات سرته رسوي یو هم له کندهار لیما را سر دا چې خپل قابلیت او همدا شی بر سره د ټلیفون لارې وصل شوې ده لیما جان تاسو خبرونه ته راغلاست که مننه
تاسو شغلاسم په دې
کې جوړ به کور ودان چې را سره تماس مو نیو که اوریدونکو ته وایي د خپل کار په اړه چې تاسو څه فعالیت سره ترسوي
کیره مننه زه د لیم قندار کې د یو قبلې په سبب شخصي رښتون کار کوم.
بله، دغه مخکې ما یادونه وکړله چې داسې نوې نوښت هم پیل شوی دی چې قابلګان روزل کیږي او په لرو پرتو کلیو کې دوی به په ټولنو کې د کورنیو په روغتیایي خونو کې کار پیلوي. کولی شئ راته ووایئ چې دغه نوښت څومره مهم دی؟ تاسو چې په کندهار کې اوسئ، په لرو پرتو سیمو کې چې خلک ډېر روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري،
وقت هم ډېر مهم دی. موږ تاسې لیدلی دي چې په لویو پروتو سیمو کې موږ تاسې میندې لرو، لڅخوی د لرو چې هغوی روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د دوی د کلي څخه روغتونونه یا هم کلینیکونه بیخي ډېر لرې وي، حتی د دوی د مرګ باید ګرځېږي. نو په اوسني وخت کې دلته په کندهار کې قبیلهګانې ډېر روزل شوي دي او لرې پروتو سیمو ته هم رسېوي دي. خدا چې دلته د تعلیم د مکتبونو بندېدل بل اړخ دی، دا که مکاتب خلاص شوي وای زه فکر کوم چې تر دې به هم قبیلهګان جیرې شوي وای او نور به هم دغه روغتیایي ستونزې چې موږ په ټول افغانستان کې لرو، خصوصا په کندهار کې، دغه به تر ډېره پورې حل شوي وای.
کولی شئ راته ووایئ چې تر دغه ځایه پورې چې تاسو رارسېدلي یاست چې قابله شوي یاست، څومره مو خپله هڅه کړې او څومره د کورنۍ ملاتړ برخمن وئ؟
وخت هم دلته کندهار کې د تعلیم کچه د نورو ولایتو په پرتله ډېره ټیټه ده. ښځینه وو ته د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي. ما په ډېرو سختو شرایطو کې، په ډېرو سختو حالاتو کې مې ځان تر دې پورې رسولی چې زه د ټولنې یو خدمتګار واوسېږم، ټولنې ته د یو خیر رسوونکي په صفت باندې کار وکړم. که څه هم ځینې کورنۍ د کورنۍ ملاتړ موجود نه وي، خو الحمدلله زما سره د کورنۍ ملاتړ د پلار، مور، ورونو او خویندو تر څنګ نور دوستان د دې تشویق چې د دروازې پر ورسولم او یوازنۍ زما په خپله زیار او کوشش وو. څوک چې په خپله زیار او کوشش هڅه کوي حتما ترې یو ځای پر رسېږي. نو زما سره د کورنۍ واقعیت هم ډېر ملاتړ او ډېر تشویق کوي.
د تاسو ته چې څوک درځي دغه مرکز ته، د خلکو چلند څه ډول دی؟
د خلکو چلند د پخوا په پرتله ځکه زه به دوی هم ملامت یا ګرم نه بولم، ځکه چې دوی د ولسوالیو څخه دلته ښار ته راځي. په ولسوالۍ کې صحیح خدمات نشته، که یې هم لرې پرتو سیمو کې یې هغوی لاسرسی نه ورته لري. دلته چې دوی راځي په چلند کې طبیعي خبره ده تغییر ډېر راغلی وي. د دوی هغه رفتار، خبرې، پوه کې ډېر تغیرات دي. خو موږ
خساوی که خراب شوی
یا سمساوی خو نه دي خراب شوی دی،
علت څه دی؟
علت یې ذهنونه خرابېدل. اوس خلک دې نهایت ذهنونه یې ګډوډ دي. اول زه په خپله درته وایم چې زه خپله قبیله یم، ذهن مې سم آرام نه دی. نو د دې ذهنونو آرام نه دي، ځینې خپل د کورنۍ سره لاس ورکړي دي، ځینې هلته صحیح خدماتو لاسرسی نه لري. طبیعي خبره ده په ذهن بیا یو څه نه ښه ډېر تاثیر لېږي. نو یوازنۍ لامل یې زه دا بولم چې دې ذهنونه د کورنۍ تشویشونه، د کورنۍ مشکلاتونه، د کورنۍ د لاسه ورکول، په جنګونو کې کورن د لاسه ورکول، ټوله دغه تاثیرات د خلکو ذهنونه یې بل ډول کړي.
نن موږ د ماشومان نجونو پر وضعیت باندې خبرې کوو. مخکې ډیرو اوریدونکو هم پم دې باندې رڼا واچوله چې نجونې ډیرې ناهیلی دي خپل راتلونکي ته، په دې بیا له زده کړې لپاره او زده کړې هغه څه دي چې نجونې ځواکمنې کولی شي. تاسو څه پیغام لرئ؟
وکړم خبره رښتیا ده چې زموږ ډیر خویندې بې نهایت ناهیلی دي. هغه خویندې چې درسونه یې په نیمایي کې پاتې شوي دي، هغه خویندې چې هیله درلودلې چې باید هېواد ته کار وکړي په هر بخش کې، هغه که په روغتیایي بخش کې، که د اوسادي په بخش کې، که په هر بخش کې اوسېږي، د خویندو هیله دا وه چې باید کار وکړي. اوس خویندې ناهیلې دي، هغه په دې خاطر چې هغه خویندې په دولسم صنف کې هغوی ډېرې غټې هیلې درلودلې، وی هلی درلوده چې خپل هیواد ته به خدمت کوي، هغوی کورنۍ هیلی ته درلودلې، خو دلته مکاتب بند دي. حتی د شپږم ټولګي زده کوونکي لا هم اوس که لږ سین غټ اوسېږي هغوی مکاتبو ته نه پرېږدول کېږي. زه وایم چې باید مکاتب ژر تر ژره خلاصه شي، ځکه یو هیواد د تعلیم په برخه کې که دوی پیاوړي اوسېږي، یو هیواد د تعلیم په برکت سره تر یو ځایه رسېدلی شي. خدای چې زموږ مکاتب تر یوه کاله هم ډېر وخت کېږي درې وکال بلا ما اوري چې زموږ مکاتب تړل شوي دي، زموږ نجونې د بېلابېلو رواني ناروغیو سره مخامخ شوي دي، هغوی ځانوژنو ته بېخي لار وایي چې بېخي ځانوژنې وکړي. نو زه وایم چې باید مکاتب ژر تر ژره خلاصه شي، ځکه مکاتب په مکاتبو کې نجونې روزل کېږي، په مکاتبو کې د اسلامیاتو د بخش ته موږ وایو، که عصري بخش ته موږ ورسو، په هر بخش کې نجونې روزل کېږي، د هغوی ذهنونه روزل کېږي. زموږ یوازینی هیله همدغه ده چې باید مکاتب ژر خلاص کړي شي او تر څو نجونې خپلې زده کړې ادامه ورکړي.
کور ودان لیمه جانې چې را سره تماس مونږ نو لیمه ولې کندهار قابلیت ده او په هیوا مرکز کې هم خلکو ته روغتیایي خدمات سرته رسوي. مننه یو دنیا چې د خبرونه کوم سره غړون وکړل. بلې قدرمن اوریدونکو لپاره ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه ده، تر ډیره موږ هڅه کوو چې تاسو ته واردر کو نو بد در کو، خو کله کله ټلیفون کې ستونزې راپورته کیږي. بیا هم اوریدونکو دې مهرباني څوک او لکم زمو تماس نیولای. بلې خبرونه ته خره غلاست اتمن موضوع مو تر اوسه اوریدلې ده؟
بله هو موضوع مو یاد لري د افغانستان د نوي حکومت کوم واکمن دی چې به مکتبو ته د اجازه ورکړي د نن پر برابر.
بله
یو ورني کې دا د فار د 8 تاوان دی.
له کومه خبر ډیر زیات تاوان ورسیږي کچې دا خونځي پرانن نستل شي؟
تاوان دا غوښتي چې تاسو په کومه پاتې شي نو نن د کټو ته مجبور شي، د ترانې د ترانې په نور نو د کټو ته خوشالي او دا بهرنۍ دفاتر چې راځي په مملکت افغان څخه د تعلیم څخه سوې دي چې مکتبونه مې د کوجا خدي د شوننګي زړه د ځان نه دي
خپل مزد کړی دي.
بله هو یو څه درګه ما ته را مارف کې تیر شل کلمې په ما له روح خلکو مکتب شو شوي او خپل کار به روزګار ته ورنه دا چې خپل د تعلیم فاته ما.
بله کور ودان چې سره تماس مونیو د مایکروفون تاسو خبرونه ده بل اوریدونکو راخلو مهرباني څوک او لکم زمو تماس نه ولې. بله آزادی رادیو ده میکروفون ساز خبرونه ده مهربانی. بله
سلام علیکم مرجم قزنی ولایت.
بله خبرونه ته خراغلاست تاسو په کور کې کوچنی ماشوم لری؟
نو کوچنی ماشوم لرو، ماشوم نه دیغلی، کوچنی ماشوم ټول لرو.
بله تر څه حدا پورې مو د دوی هغه د ژوند خ کېدو ته پام کړی دی یا هغه امکانات تاسو لري تر څه حدا پورې مو دوی ته وړاندې کړی دی؟
زه خپل یو لیسانس د
کورنۍ غږ مو. بله خبرې وکړي غږ مو سم نه راځي مهرباني.
ما ډیره حد مو کوشش ورسره کړی دا په درتونو کې، یعنی خپل هم دوی ته وسار شور کوو کور کې د لې دا یونیسف لخوا کوم کلاسونه دي جوړ شوي هغو ته هم لېږو، موږ خپله هڅه ورسره کوو هر څه چې هغه موږ په واستوان کې لږ هم ټول ورکړي دي.
کور ودان مننه چې راسره تماس مو نیو. بلې د څو دقیقو لپاره ټلیفون نه مکوئ، دوه میلمانه هم راسره په لاین کې دي. بله انارګل زیرک زموږ ته کوم کاروای چې ورسره اړیکه پرې شوې ده، خو لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدی را سره په لاین کې دی. مهدی صاحب تاسو به بیا درشو. نن تاسو مخکې د اوریدونکو څرګندونې واورېدې. یو اوریدونکو ټلیفون کړی و چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، په بد حالت کې دي، او که چیرې وضعیت ښه وي اقتصادي نو ممکن دواړو هم اولادونو چې هغه هلک دی که نجلۍ په یو ډول ور سره چلند وکړي او د هغوی د ښیراز راتلونکي لپاره هغه څه امکانات چې دوی لري هغوی ورکړي. آیا همداسې ده؟ آیا لوږه، بېوزلي، بېکاري هغه عمده عوامل دي چې د ټولنې دغه قشر چې نجونې دي پر دوی ډیر اغیز کوي د هلک په نسبت؟
ډیر مننه نوري صاحب. نه نه، زه دغه ورور سره بیخي موافق نه یم، ځکه چې د ښوونې او روزنې پروسه او دغه بهیر دا په دې پورې ارتباط نه لري چې زه غریب یم نو خپل نارینه اولاد ته د ما شرایط برابر واوسي او د ښځینو لپاره. نه، مثلا په دې کې ده چې په افغانستان کې خوشبختانه د نړۍ د ډیری هیوادونو په څیر په افغانستان کې تر دغه سنوي دغه پورې تحصیلاتو پورې زده کړې وړیا دي، هغه که د نر لپاره وي او که د ښځې لپاره. نو دغه دلیل نه شي کېدی چې زما غربت غریبي ده نو زه د لور لپاره دغه شرایط مساعد نه کوم او د نارینهو لپاره دې موجود وي. دا یوه خبره. دویمه مسله په دې کې ده چې هغه ورونه، هغه فامیلونه، هغه کورنۍ چې دا امدا اوس لږه ستونزې سره مخامخ دي چې د ښوونې او روزنې دروازې د اولادونو د ښځینه اولادونو پر مخ تړلې دي، زما ورته یوه مشوره او یو پیغام دا دی لټولو، اول چې ما مخکې هم عرض وکړو چې دوی د زړونه نه ماتوي، خو په خپلو کورنیو کې د دوی هڅه وکړي تر هغه وسه پورې چې امکانات موجود دي او دوی کولی شي د کورنۍ سرپرستان په کورنۍ کې خامخا مشران به یو څوک وي چې هغه واړه اولادونه یې بې تعلیمه پاتې نه شي، هغوی سره دې دغه پروسه لږ جاري وساتي تر هغې پورې چې موږ زموږ دغه امیدواري تر سره کیږي چې دولت به د دوی په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. نو د دغه ورور د دغه څرګندولو سره زه موافق یم.
بله مهدي صاحب کور ودان، اغلی زیرک تاسو هم راسره وصل شوي یاست. زیرک صاحب، مخکې د کندهار نه زموږ لیما په نوم باندې یوې قابلې څرګندونې به تاسو اورېدلې وي چې د ځینو ستونزو یادونه یې وکړله. که په افغانستان کې په تېره بیا په لرو پرتو سیمو کې کورنۍ په خپلو لوڼو باندې زده کړې ونه کړي او دوی بیا ونه روزل شي او لوړو زده کړو ته دوام ورنه کړي، د روغتیا په شمول په ډیرو نورو برخو کې چې هلته ښځینه متخصصینو ته اړتیا ده، دغه خلا به بیا څوک ډکوي او دغه خلا اوس لیدل کېږي، ډیره محسوسېږي.
ډېره ښه خبره مو کړې ده. ګوره، موږ او تاسو په سوچ وکړو که نه، تعلیم داسې نه ده چې تنها د ساعت بخش کې، موږ په هر بخش کې باید تعلیم یافته کسان ولرو. داسې نه ده چې یو ملت تنها د خټګر لپاره یا د ډریور په واسطه آبادېږي. ګوره، په هر بخش کې موږ باید تعلیم یافته خلک ولرو، که زراعت وي مثلا، که اقتصادي پروژې وي، که صحت وي.
رازو د ښځو برخو ته رازو، په نورو باندې خبرې نه کوو، خو په دغه ټولنه کې چې تاسو اوس ژوند کوئ هلته ډېر ځلې به ورسره مخامخ شوي یاست چې آی کاش دلته یوه ښځه وای. په تېره بیا مثلا کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي نو حتما به وایي چې که دا متخصص ډاکټر وای نو ډېر ښه به و. همداسې نه ده؟
دی ارمان خو هر وخت موږ کوو، هر لحظه موږ ورته کوو. اوس مثلا اوله زه خپل ځان ته یو مثال خیم، زه خپله مثلا سرنولي ته یو مشکل لرم، یو قضایي قضیه لرم، زه سرنولي ته مراجعه کوم. ما یو کال ته یو سرنواله ښځه نه وي، هغه خپل مشکل چې زه یو سرنواله زنانه ته ویلی سم، هغه خپل زه د نارینه و سره شریکوي سم، نایس کله مثلا زه یو بندي لرم عباس تزم، آیا هغه ته سیوه ښځینه ته لشي ته ولاړ وي، ښه ده که نارینه ولاړ وي؟ مثلا زه ریاست زراعت تزم، زه مثلا غواړم چې خپله زراعت پیشه امتحان ته زه د یو نارینه سره وګورم، که ده که د یو زنانه سره. یعنی د زنانه و تعلیم په هر بخش کې لازم ده، خصوصا دغه یو مرکز موږ باید په نظر کې ونه نیسو. خصوصا باید د تعلیم په اړه په لرې پرتو ولسوالیو کې، په ولایتو کې باید ښځو لپاره ډېر هلې ځلې وکړي. خو یو مثال زه تاسو ته وایم، که نه یو خبره زه تاسو ته کوم، دغه چیلنج هڅه مثلا جوړ کړی د افغانستان خلکو ته، خصوصا ښځو ته، خصوصا ځمکو ته، دا موږ پیټو چې دا د چا لاس او دا د پاکستان لاس او دا د نورو
اغلی زرک له پردې
ښاله دی باید خپل سره
اغنه کتیر شو راسته. بله، د ټولنې د خپل ټولنې تراسو په همدغه ټولنه کې تاسو ژوند کوئ، آیا فکر نه کوئ چې لنجونو سره د هلک په نسبت د جنسیت له مخې توپیري چلن کیږي؟
کیږي هغه توپیر شته د ښځو او د جنکوی په منځ کې توپیر شته خو په هغه شان چې په مخکې وختو کې وو اوس نشته اوس یو څه پرمختګ خلک کړی و یو څه تلویزیونه له منځه تللی وو اوس بېرته دغه د تعلیم خلک بېرته یو شل کلنه شاته لاړ وروسته پاتې شو بېرته هغه ذهنونه د خلکو سره پیدا شو چې رښتیا اوس یو اعلان بل سوی چې جلکۍ اته ته شپږ صنفه پورې خو څه کوي چې یولس کلنې باید له کوره ونه وځي خو دا څه شي ده دا ټول ظلم د ښځو په اخ کې ده دا څوک یې دا پلانونه څوک جوړوي دا پلانونه څوک مطرح کوي اصلي باید هغه اصلي منشای باید له منځه لاړ شي
خو په هر صورت له بهر له بهر
دا خبره افغانستان خلک ګوره افغانستان خلک دومره قوي دومره انرژي لري کنه بل اوس کابل کې دومره غټ انتجاتو خو یې باندې موږ افغانانو جنکیان فخر کوي وایي چې موږ تر غټ ژوندې موږ قرباني ورکوو موږ خپل تعلیم نه پرېږدو
بل اغل زرک درسته ده چې په دا تیرو کلونو کې دا موضوع هغه شوی ده چې له بهر پلانونه راغلي پر افغانستان باندې تپل شوی دي په هر صورت خپل ټولنه هم ژوندۍ ټولنه ده خپل ټولنه خپل اړتیاوي ویني تاسو د ټولنې یو فعال عضو یاست او تاسو ویني زما هدف دا ده چې په ټولنه کې دغه ځینې ستونزې چې موجود دي په دې کې تاسو رول لکه مخکې چې مهدی صاحب یادونه وکړه چې دای دی ویلو یو کورنۍ سرپرستی لري یا مشري کوي او مشري هم ډیره ساده نه ده په افغانستان کې یو مشر باید ډیره قرباني ورکړي د خپل لغه ډیر وخت هم د کورنۍ غړو ته وقف کړی وي ډیر نور په نور شکلونو باندې قرباني ورکوي تر څو پورې چې ټولنه ته هغه خدمات چې ممکن نور خو او څه ورته ونه رسیږي رسوي حکومت ته باید منتظر نشي یا نړیوال مرستې ته باید څوک منتظر نشي څوک نړیوال هم افغانستان نه آبادوي او حکومتونه هم افغانستان ټول لری پرتی سیمه نشي آبادولی بلکې دا په خپل خلک دي خپل خلک څه کولای شي په دې برخه کې نن موضوع کله چې د ځوانون جنو یا د وبخید ماشومون جنو موضوع مطرح کیږي دوی د افغانستان راتلونکي دي دغه ونی چې تاسو ویني چې دنګي دنګي ولاړې دي دا یو وخت نیالګي خودل شوی دغه نیالګي دغه جنې دي چې نن یې خودل کیږي او سبب سمره ورکوي همغه سمره تاسو په ټولنه کې شاید ویني چې یو څوک متخصص ډاکټر ده یو قابلیت ده یو بل یو استاد ده یا خون کړه کور ودان زیرک مهدی صاحب تاسو درزو خبرونه ته ډیر وخت هم نه لرو یو څو اوریدونکو به هم راوخلو کراته وای چې دغه د ټولنې التیاوی چې تاسو وینې د تاسو په شان په افغانستان کې ډیر نور هم په وطن مین او د وطن د ګټو مدافعین دغه التیاوی درکوي څه فکر کوي چې آیا یو داسې یو حرکت ته التیا شته ده چې خلک په دې باندې پوه شي چې باید د خپلو هغه ستونزو غم په خپله وخوري چاته منتظر پاتې نه شي
ډیره مننه نوري صاحب له دې حقیقت څخه نشو پټولای چې زه نه بلکې زه د دوی د پښو خاورې یم بلکې زما په غوندې او زما نه بهتر په لکونو په میلیونونو مشران دلته موجود دي په ټولنه کې چې د خپل اولادونو او د خپل هیواد د راتلونکي لپاره له دوی سره ډیر مشکلات او ستونزې چې دوی درک کړي دي هغه احساسات سره موجود دي او دوی رفق کوي نه دې ته باید موږ منتظر پاتې نشو ما مخکې هم ویلي چې خپل د فامیلونو مشران هم دغه مسولیت لري تاسو مخکې ډېر ښه مثال ورک چې دا اوس دنګي دنګي ویني چې ونی چې موږ ګورو او یاغه میوه دارې ونی چې موږ وینو دغه څو کاله مخکې کینول شي بیا ونه میوه خورو دغه ماشومان دي دغه ماشومان جوړې دي چې کومګې نن خي ورځو سوال پاره باندې دی میوه دي ټول ولوسلو په نفر تمامېږي او هر چاته به نفر سيږي نو د دې لپاره منتظر پاتې کېدل چې مکتبې نړیوال جوړوي مکتبې مؤسسات جوړوي د دې لپاره باید سړی سترګې په لار پاتې نشي او په دې پدې نوم هم نه اجازه د قرار کول کېنم او خپل اولادونه د ورو زما او دغه مې بس دي نه یوازې د خپل د خپل فامیل دی اولادونو روزنه نه بلکې زما د ګوندی زما د ولایت زما د ولسوالۍ او زما د هیواد ټول اتبا په ما باندې او په نور ټول باندې را حق لري چې یو بل ته دغه غږ ورسوي تر څو دوی پیوه خوله او پیوه غږ شي او د خپل ټول ستونزو نه د بد بیرون رفس لپاره لارې چارې وسنجوي او کدی ته پلتۍ وهلي ناست وي په خپله هیڅ شی هم نشي کېدی
مننه کور ودان مهدی صاحب. اغل زیرک تاسو د خپل خبري راون غړی وخت ډیر نه لرو، دغه وزج تاسو اوس وینئ خپل مایند یو پلرونه څه کولای شي او څه توقع له فعلي حکومت څخه لري یا چارواکو څخه لري؟
اول څه موږ او تاسو سوچ وکړو کنه رښتیا څه اصلاح چې اصلاحات شروع کړي، یا مثلا هر مثبت کار چې شروع کړي د خپل فامیل نه شروع کړي، موږ خپل انشاءالله ژوندی یو، هر فامیل په افغانستان کې دغه څه اوس خلک پوه شوي دي د تعلیم په ګټه. هر څوک غواړي چې یو بچی تعلیم وکړي، یعنې د زوی او لور ترمنځ چې باید تعدیز ونه شي، باید دواړه تعلیم وکړي. حتی د ګیز دګا ډوډۍ نه لري، دوی هغه خپل اولادو ته کتابچه او قلم پیدا کوي، غواړي چې تعلیم وکړي. که چیرې تعلیم نه وي
له انارګول زیرک سره مو اړیکه پرې شول. مننه ترې کوو چې البته څو دقیقې وخت لرو، کم وخت لرو. مننه ترې کوو چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړ، او له لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدی څخه هم یو دنیا مننه چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړ. د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه و. نن مو په افغانستان کې ماشوم نجونو پر وضعیت خبري وکړه، په دې ربیا چې د نجونو د ښې روزنې په برخه کې خپل مایند او پلرونه څه رول لري او څه باید وکړي، او دغه راز چارواکي هم باید څه وکړي. لکه څنګه چې پوهیږو له یو کال څه باندې یو کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو څخه محرومې شوي دي، او د موضوع د دوی په رواني وضعیت هم ناوړه اغیز کړی دی. مخکې مو د یوې په جلال آباد کې د سلګۍ سهار په نوم څرګندونې واورېدي چې وایي ډېری نجونې د خفګان احساس کوي، ډېری په ډپریشن کې دي، او خپل راتلونکي ډېره ګونګه یا مبهمه بولي. په دې هیله چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي ډېر ژر بیرته پرانیستل شي. دا خبرونه زه نوري یاس نوري همدلته پای ته رسوم، او د خپل تخنیک همکار میر احمد صافي څخه هم مننه، او له تاسو ټولو اوریدونکو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو سره ګډون وکړ، او بیا هم بخښنه غواړو چې په ټلیفوني اړیکه کې مو ستونزې درلودې. مننه.
او پما کې سودا هم ګرځېدا، زب سودا کې او پما کې سودا هم ګرځېدا، کدا سزم کا ګرځېدم چې پما هم ګرځېدا، کدا سزم کا ګرځېدم چې پما هم ګرځېدا، زب سودا کې او پما کې سودا هم ګرځېدا، زب سودا سودا بے خوف او کو په انتها کې دخو، هر سړی سرا پتنګ کې بنا هم ګرځېدا، پدا سیسم کا ګرځېدم چې پما هم ګرځېدا، زپ سودا سودا لرلا نو بیا والے اخر وهم نا لرلنو بياولي اخر جچر تتنم را سرا سما هوا هم گرزينا بتا سزمكا گرزي دم چه پما هم گرزينا زب سودا سودا خبراو ممتازا چماو نکلشوا